رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. نن شنبه ده، د 1400 کال د تلې د میاشتې لومړۍ نیټه ده، چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 22مه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ لومړی دا رپورټ هم اورېدلی سي چې د خوست په ولایت کې یو شمېر ښځو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له جنګ څخه لاس واخلي. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د هند حکومت پرون د جمعې په ورځ په نیویارک کې د پاکستان او د هند د بهرنیو چارو د وزیرانو ملاقات لغوه کړی دی. په نیو ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویان راویش کومار د خبرارانو سره د خبرو پر مهال د دغه ملاقات لغوه کېدل تایید کړی. هغه کومار د ملاقات د لغوه کېدو وجه دا وښودله چې په هندي کشمیر کې درې پولیس او د سرحدي ځواک یو سرتیری وژل شوی دی. د پنجشنبه په ورځ د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې میاشتې په اخره کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې تر څنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ششمه سراج ملاقات تایید کړی و. دغه ویان زیاته کړې وه چې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ دغه ملاقات پریکړه له هغه وروسته سوې وه چې صدر اعظم عمران خان هندي صدر اعظم نریندرا مودي ته یو لیک استولی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه ملاقات لغوه کېدل یو خواشینی پیښه بولیل ده. د هند حکومت د امریکا نه غوښتل دي چې د هغه بندیزونه دي لیرې کړي چې د هند په یوې پوځي ادارې د روسیې سره د وسلو د اخیستو په خاطر لګولي دي او کننو له ناوړو پایلو سره به مخ سي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان کینګ شوانګ د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې بیجنګ په دې هکله واشنگټن ته خپل رسمي اعتراض کړی دی. په دې ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی رابیکوف هم د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی دی او ویویل چې واشنگټن لور سره لوبي کوي. د امریکا متحده ایالاتو د پنجشنبه په ورځ په ترکیې او چین باندې په دې خاطر بندیزونه ولګول چې د دغو دواړو هیوادونو له روسیې نه وسلې اخیستې دي. د تنزانیا جمهور رئیس جان موګافولی د جمعې په ورځ امر کړی دی چې هغه کسان دي ونیول سي چې د ویکټوریا په جیل کې د کښتۍ د چپکېدو ذموار دي. د تنزانیا دولتي رسنیو راپور ورکړی دی چې په ویکټوریا جهیل کې د کښتۍ د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمیر 146 کسانو پورې لوړ سوی دی او سلګونه نور هم لا درک دي. ابتدایي اټکلونه ښیي چې د 300 څخه زیات کسان په دغه کښتۍ کې سپاره ول. د پولیسو یو سیمه ییز قومندان جوناتن شانه د رایټرز خبري اژانس ته وویل چې د جیل سره درې بیا کسان تر اوسه ژغورل شوي دي.
We are here to do a rescue so that if there are any alive.
موږ دلته د ژغورنې لپاره راغلي یو. که څوک ژوندۍ پاتې وي نو د خدای په مرسته به وژغورو، او کوم کسان چې مړ شوي دي هغوی به هم د اوبو څخه راوباسو. د اوس لپاره موږ د ژغورنې په عملیاتو تمرکز کوو. تاسو وینئ چې خاص متخصصین را رسیدلي دي. لومړنی تحقیقات ښیي چې په کښتۍ کې د څومره کسانو د سپارلو اجازه چې وه تر هغه زیات کسان سپاره کړل شوي وو. د برتانیې صدر اعظم تریزا می وایي چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پر موضوع خبرې اترې له خنډ سره مخ دي. تریزا می دا خبره پرون په لندن کې په یو ټلویزیوني وینا کې وکړه. اروپایي ټولنې تر دې مخکې له اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو په اړه د صدر اعظم د پیشنهاد شوی پلان مهمه برخه رد کړې دي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټاسک په روانه اونۍ کې وویل چې د برتانیې د صدر اعظم پلان به نتیجه ورنه کړي، خو د برتانیې صدر اعظم په خپل وینا کې ویل پرته له کوم بدیل وړاندیز کولو د اروپایي ټولنې لخوا د دې پلان ردول د منونو وړ نه دی. نوموړي ویل دا به له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په اړه د 2016 کال د ټول پوښتنې نتیجه له منځه یو نه سي. هغې وویل
ریفرندم
یا ټول پوښتنه د ډیموکراتیکي پروسې تر ټولو لویه پروسه وه چې په دغه هیواد کې د لومړي ځل لپاره وسوه. دغه نتیجې ردول او یا هغه نتایج چې مایوسي خپره کړي زموږ په ډیموکراسۍ د خلکو باور د خطر سره مخ کوي. نو له دې دپاره له تیرو دوو کلونو راسې ما شپه ورځ کار کړی چې یو داسې موافقې ته ورسیږو چې برتانیا د اروپایي اتحادیې څخه ووځي. برتانویانو د 2016 کال په ټول پوښتنه کې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو دپاره رای ورکړې وه. ټاکل سوي ده چې برتانیا به د 2019 کال په مارچ میاشت کې په رسمي او مکمل ډول له اروپایي ټولنې سره جلا سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي، خو د دې لپاره چې یقیني سي د دې کتنې ته شرایط مناسب دي یو څه نور کارونه ته اړتیا سته. مایک پمپیو پرون فاکس نیوز او ان بی سی امریکایي خبری چینلونو ته وویل چې هیله من دي چې د ولسمشر ټرمپ او کیم جون اون ترمنځ کتنه ژر وسي او د دې کتنې مخکې د خبرو لپاره شمالي کوریا ته به سفر کوي. خو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پر شمالي کوریا به نړیوال بندیزونه لګیدلي پاتې وي تر څو پورې چې دا هیواد خپل اټومي پروګرام چې امریکا ته ګواښ دی بند نه کړي. مایک پمپیو وویل چې د شمالي کوریا د مشر سره د دوهمې کتنې په اړه به وروستۍ پرېکړه جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د خوست په ولایت کې یو شمیر شوزو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له جنگ څخه لاس واخلي او د مذاکراتو له لارې له افغان حکومت سره خپله ستونزه حل کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي له خوست څخه رپورت لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا د ناروغۍ د وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې د اساسي پرمختګ رپورت ورکړی دی، لیکن دغه سازمان خبرداري ورکوي چې نوې سیمې راڅرګندې سوې دي. WHO وایي په کانګو کې د ایبولا تایید سوې او احتمالي پیښې د اووه نوي مړو په ګډون 143 ته رسیږي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې لژنیو څخه رپورت را لېږلی.
د WHO چارواکي وایي دوی په هغه پرمختګ سره خوشاله شوي دي چې د ایبولا د ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې شوی دی، مګر د کانګو په جنګ ځپلي شمالي کیو او ایتوري ولایتونو کې د دغه مرګاني ناروغۍ د خپرېدلو خطر لا تر اوسه شته او څارنه باید وشي. WHO راپورټ ورکوي په مانګینا کې حالات مخ په ثابته کېدو دي چې په لومړي سر کې په شمالي کیو کې مرکز و. د WHO نطاق فیدلا ارشب امریکا غکته ویلې امنیتي ستونزې نشته، ځکه نو د روغتیا کارکوونکي په حفاظت کې دغې سیمې ته تللی شي او د هغه چا درمل کولی شي چې په دغې ناروغۍ اخته شوي وي. شعیب خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
But immediately to the east is an inaccessible area. This region is in security level 4. which is one of the highest in the UN security phasing system. For example, the road from Beni to Oicha is in the red zone. So in some places we are really able to move to work, in some other places it's more difficult.
مګر سمدستي ختیځ ته ورتګ ناممکن دی. دا د امنیت په لحاظ په څلورمه درجه کې راځي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د درجه بندۍ په سیستم کې یو له څلورو درجو نه دی. د مثال په ډول لبینینه او چاته ورتلون کې سرک د سر زون په نامو نومول شوې ده، ځکه نو په ځینو سیمو کې موږ واقعا وکولې شو چې کارته ولاړ شو، په ځینو نورو سیمو کې مشکلات شته ده. شعب بای دی بینی ابو تیمبو خارونه خطرناک شوې دي. د سرګنده کا چې بو تیمبو په سر زون کې واقع ده. د دبليو ایچ او نتا قوی د دې پوره خطر شته چې د ایبولا ناروغي د غلطه خبرې دي شي او د روغتیا کارکونکو د ډیرو هغه ستونزو په سر کې دي چې دوی ورسره مخامخ کیږي. برسیره په نورو ستونزو وستونزه یې دا ده چې ځینې ټولنې د هغو اقداماتو په مقابل کې مقاومت کوي چې د دغه ویروس په مخنیوي کې ورنه کار اخیستلی کیږي. شعیب وایي د مثال په ډول ځینې کسان زړه نا زړه دي چې روغتیایي مرکزونو ته د علاج لپاره ولاړ شي، نور بیا نه غواړي د ښخولو عنعنوي طریقې بدلې کړي، د هغو مړو سره تماس نیسي چې د ایبولا له ناروغۍ نه مړه شوي دي. WHO خبرداری ورکوي چې دا د دغه ویروس د خپرېدو یوه له طریقو نه ده. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د لومړي ځل لپاره د ایبولا ناروغي په 1948 کال کې خپره شوې وه. نو له هغې نه را په دې خوا دای لسم ځل ده چې په دغه هیواد کې خپرېږي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. په فیسبوک کې اسانه کېدای سي چې خپل ملګرو او دوستانو ته د زوکړي د کلیزې مبارکي ورکړي، خو اوس د فیسبوک کارکونکي له هغې نوې برخې څخه چې یو کال مخکې جوړه سوې ده د زوکړو د کلیزې په مناسبت د چندې د راټولولو لپاره هم استفاده کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
سټین جنسن په کالیفورنیا کې د بحري حیواناتو په یو مرکز کې له ټپي سمندري زمریانو سره په داوطلبه توګه مرسته کوي. نوموړی د خپلې 15مې کلیزې پر مهال د فیسبوک له 1400 ملګرو وغوښتل چې له دې مرکز سره مرسته وکړي.
باید د خپلې زوکړې د کلیزې په مناسبت یو ګټور کار وکړم، نه دا چې یوازې د مبارکۍ پیغامونه واخلم. بنان ما د $1500 هدف وټاکه، خو په شاوخوا دوه ورځو کې آن $2300 ترلاسه شول. له دې سره زه ډیر خوشحاله شوم.
نوموړی په فیسبوک کې د نوي رامنځته شوي برخې په مرسته په اسانه د زوکړې د مناسبتونو په شان مواقعو څخه له ملګرو او دوستانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. نوموړی مرسته کوونکي د خپلو مرستو په ګټو هم خبروي. د فیسبوک خدمات په دې وروستیو کې د نفرت د خپرېدو او په بهرنیو ټاکنو کې د نفوذ په اړه تر څار لاندې دي. د فیسبوک ویاند رویا وینر وی د فیسبوک د مالی مرستې د راټولولو برخه د ښه هدف لپاره د ټولنیز شبکې قدرت ښکاره کوي.
په زړه پورې مسله دا ده چې د کلیزو د مالی مرستو د راټولولو برخې غیر انتفاعي ټولنو ته په یوه کال کې څه باندې $300 میلیونه راټولې کړي دي.
د فیسبوک د مالی مرستو د راټولولو برخه ډیره اغیزناکه بلل شوې ده.
لډیرو غیر انتفاعي موسسو څخه مو اوریدلی چې په دې سره د دوی د مرستو راټولولو کار ډیر ساده سوی دی. له دې وړاندې موسساتو د مالی مرستو د راټولولو لپاره لوی کمپاینونه او غونډې جوړولې.
بهنوش بابزانی په وروستیو کې 15 کلنه شوه. دی د خپلې کلیزې په مناسبت له ملګرو وغوښتل چې د هډوکو د مغزو د پیوند له ناروغانو سره مرسته وکړي. دی هم له خپل ورور څخه د هډوکو د مغز پیوند اخیستی دی.
ستونزه دا نه وه چې زما بدن سرطاني حجرې تولیدولې، بلکې مشکل دا و چې زما په بدن کې اصلا حجرات نه جوړېدل. له همدې امله ډېره ناهیله سوې وم، ځکه زما بدن هیڅ دفاعي سیستم نه درلود.
دی له همدې امله له خپلو ملګرو څخه د مرستې غوښتنه وکړه او د $350 هدف یې وټاکه. اما جالبه خبره دا وه چې دی وکړای شول د یوې ورځې په تېرېدو سره څه باندې $1200 راټول کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د کندوز په ولایت کې هغو کسانو ته حرفوي زده کړې ولکول کېږي چې خپل خپلوان په جګړو کې وژل سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا په کندوز کې 125 تنو ښځو او نارینه ته $12 بیلابیل کسبونه ورزه کیږي. د دغه ولایت له سقوط وروسته یو ځل بیا د کسب د زده کړې مرکز فعال شوی دی چې ځوانان پکې زده کړې کوي. د کسبونو او لاسي صنایعو په دغه مرکز کې سل نجونې او میرمنې او پاتې 25 تنه نارینه په بیلابیلو زده کړو بوخت دي. دوی ته د کسبونو له ورزده کولو پرته هر ورځ د تګ راتګ کرایا او له شپږو میاشتو زده کړې وروسته ورته د کار وسایل ورکول کیږي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي نازیه او صفت د حرفوي زده کړو په اړه داسې وایي.
مانو نازیه یو ته د خیاطۍ شاګرد یم. د شپږ میاشتې کېږي چې دغه پروژه روانه ده، خو یو لباس ته چې ضرورت ده زده کړم. ده میاشتې 1000 روپۍ ورکوي. دغه زده کړه کوم استادانه خوسته مونږ ورنه راضي یست. بې سوادي درس هم ورکوي. 100-200 څوک چې سواد نه لري، سواد د طرف نه پدات کړی. خیاطۍ نم چې زده کړې ده د شپږ میاشتې ډېر یو څوک چې غواړي چې زده کړې په شپږ میاشت کې ډېر زده کړه کوي موږ کولای شو چې بل چیرته مستاز واسو یا څوک چې زده کړه وکړي همدغه نه زده کړي همدغه نه پیسې پلس راوړي د خپل نفقه نه راوړي دلته ډېرې خلک شته چې زغه وسه توان نه لري پیسې نه لري کونډې هم ښځې شته او بې اقتصاده خلک هم شته سو زده کړه وکړي همدغه خیاطي هم زده کړو کولای شو همدغې له طریق نه سو روپۍ هم حلاله لاسته راوړو.
زما نوم صفت الله ده. دغه ورکشاپ کې درې میاشتې مدت کېږي چې موږ کار کوو او دلته درې میاشتې کېږي نظرو کې کارونه کړي دي. موږ غواړو چې دلته سامان راشي او پسل دې عملي کارونه هم موږ مخکې ویسو. په باښته پی وی سي کې کار کوو. موږ کولای شو دا کار دا کسب زده کړو او د خپل کور مصارف له دغې لارې پوره کړای شو.
د دغه مرکز یو استاد معصومه چنجون او میرمنو ته د قالین وبدل زده کوي وای چې دوی له زده کړو وروسته کولای شي کار وکړي او د کورنۍ په اقتصاد کې مرسته وکړي.
مې د خپل مسپای نفر شاګرد درم کسه سره کني محتاج سن به کور او به موزر ضرورت درم.
هغه د قالین وبدلو 25 تنه شاګردان لري او ټول داسې کسان دي چې کار او زده کړو ته اړتیا لري. کله چې دوی زده کړې وکړي له دغه لارې به له خپلو کورنیو سره په اقتصادي برخه کې مرستې کوي. د کار او ټولنیزو چارو د کسبونو د زده کړې د مرکز مدیر عبدالحد وایي چې دوی هغو خلکو ته چې د کورنۍ مشران یې په جګړو کې وژل شوي او یا هم غریب وي د زده کړو زمینه برابر کړې ده.
آموزشي تشبثات کوچک بر مدت 3 ماه البته کتای کارآموزای ما کار یاد میگیرن طریقه کاریابی را یاد بگیرن.
دغه کسانو ته چې د کسبونو د زده کړې په مرکز کې بیلابیل کسبونه زده کوي د وړو سوداګریو په اړه ورته هم زده کړې ورکول کیږي چې له دې ځایه فارغیږي په بازار کې ځان ته کار پیدا کړي. که څه هم په قندوز کې نارینه او ښځینه ته د کسبونو او لاسي صنایعو زده کړې ورکول کیږي خو له دغه ولایت څخه یو شمېر سوداګر او هغه خلک چې سرمایه ګذاري کړې وه وتلي دي. اوس مهال د قندوز اوسیدونکي د دې ترڅنګ چې کار عمومي د امنیت د ټینګښت غوښتنه هم کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړی دی د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو بزرګونو ماشومان د یونان په ټاپوګانو کې په ډیرو خیرونو او بدو حالاتو او په داسې مرکزونو کې اوسیږي چې ډیره ګڼګونه پکې ده. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه راپورټ رالېږلی.
یونیسف راپورټ ورکړی د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو څخه باندې 2000 تنه د یونان په ټاپوګانو کې په ډیرو ناوړو او خیرونو شرایطو کې ژوند کوي. په دغه راپورټ کې راغلی دی په اوسط ډول هره میاشت څخه باندې 850 ماشومان د سمندرګي له لارې یونان ته سفر کوي او سره داسې مرکزونو ته وځي چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي او له اساسي ضرورتونو نه بې برخې دي. په یونان کې د یونیسف محلي منتظم لوسیو ملندری وای د په دې وروستي وختو کې د لسبوس او ساموس ټاپوګانو ته د سفر په وخت کې د مهاجرو مرکزونه ولیدل نو په لیدو سره وډار شو. د وای په دغو مرکزونو کې هغه مهاجر ماشومان ولیدل چې له افغانستان، عراق، سوریه او د کانګو له دیموکراتیک جمهوریت نه راغلي دي. ملندری خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
The vast majority of the children are deeply traumatized. Many have lived through war and they've had to flee their homes. They have survived, but now find themselves living in horrible condition with no hand in sight. For many children, they simply cannot cope.
اکثر ماشومان او ژور ټکان خوړل دي او ډیر په جنگ کې ژوند کړی دي او خپل کورونه یې پریښي وو. دوی ژوندي پاتې شوي مګر اوس په داسې ناوړو شرایطو کې ژوند کوي چې پای ته رسېدل یې په نظر نه رسیږي. ډیر ماشومان دغه حالات نشي زغملی. ملندری وایي په دغه ټاپوګانو کې اوسېدل په بشپړ ډول د منلو وړ نه دي. د څرګنده کړه د مثال په ډول د لسبوس د ټاپو د موریا په مرکز کې 9000 تنه اوسېدل چې په اصل کې د 3000 تنو لپاره وو. دی وایي د ساموس په ټاپو کې د 650 تنو لپاره د اوسېدو مرکز جوړ شوی دی چې په اصل کې 4000 تنه پکې اوسېږي. دی وایي کارکوونکي تر سخت فشار لاندې دي او خبرداری ورکوي د راتلونکي ژمي په میاشتو کې به په دغو مرکزونو کې خدمتونه ګډوډ او ویجاړ شي. یونیسف وایي ټول مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي په خاصه توګه ماشومان چې په دغو مرکزونو کې اوسیږي باید بې له ځنډه اصلي یونان ته انتقال شي. د ماشومانو صندوق وایي دغو بې وزلو خلکو ته باید د اوسېدنې کافي ځای ورکړی شي، ژغورنې باید وشي، روغتیایي او اساسي خدمتونه باید ورته برابر شي.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
په افغانستان کې د پولیو یا ګزرن د خطرناکې ساري ناروغۍ په ضد کمپاینونه روان دي، خو بیا هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د پولیو پیښې لیدل سوي دي. موږ د کندهار د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا څخه پوښتنه کړې چې د ماشومانو د ګزرن پیښې د کندهار په ولایت کې څه وخت او څو پیښې لیدل سوي دي، او په دې باره کې د کورنیو او ملا امامانو وظیفه څه ده.
مز په کندهار کې د سس کال یعنی د روان عیسوي کال څخه تر دغه لحظې پورې اووه مثبت پیښې په کندهار کې لرو.
بله.
چې درې پیښې د کندهار شاولیکوټ ولسوالۍ کې، یوه د ارغنداب ولسوالۍ، یوه خاکریز، یوه د بولدک ولسوالۍ، او یو هم د وروستۍ پیښه د کندهار ښار د لوولي په سیمه کې مثبت شوی ده.
بله.
دوی پیښې یوه په اوروزګان او یوه په هلمند کې، چې مجمن د کندهار د اوزې په سطح باندې نه پیښې کېږي وجود لري، او د ټول هېواد په سطح باندې چې جلال آباد کنړ سره کې څلور پیښې هلته لرو، چې مجمن دیارلس پیښې ته څوارلس پیښې ته رسېږي.
بله.
په کندهار کې د پلان سره مطابق تقریبا هر میاشت کمپاین لرو، او یا ځینې وختونه په ځینو ساحو کې اضافي کمپاینونه سرته رسوو. د کندهار په شپږو ولسوالۍ او د هلمند په نو ولسوالۍ کې چې دا موږ د عامې روغتیا وزارت او د خپلو کاري شریکانو سره یو د خطره ډکې ولسوالۍ اعلان کړې دي، د پلان مطابق هلته کمپاینونه تطبیقېږي.
بله بله.
ولې ځینې وختونه موږ د کندهار ولایت او شمالي ولسوالۍ کې لکه شاولیکوټ، میانشینو، خکریزو، نیش، په دغو کې زموږ کمپاینونه هغه څه چې موږ یې غواړو په هغه ډول باندې نه دي تطبیق شوي. یعنې د یوه کال په جریان کې اوس په خکریز کې موږ کمپاین نه دی کړی، او یا شاولیکوټ، میانشین کې یو څو کمپاینه ترسره شي، بیا کمپاینونه مز باندې یا کمپاین سوی یالته داسې د کیفیت خیمه مطمئن او راځین نیت سره سي.
یعنی دا کمپاینونه ولې نه تر سره کیږي؟ یو خو متاس کیفیت یاد کی، بل عمده دلیل چې شدي
عمده دلیل موږ په دغه ساحو کې د دولت مخالفین د دغه اثبات باندې د دغه پروګرام باندې څه ملاحظات لري. یعنی البته غواړو چې کور اصول د دې استراتیجی هغه ډېره ښه تګلاره د پولیو د ورکولو لپاره په هره میاشت کې کور په کور کمپاین دی، ولې د دولت مخالفینو له لورې داسې غوښتنه پیدا چې په دغو ولسوالیو کې دي بنا پر هغه ملاحظات چې دوی لري وایي مسجد په مسجد کې ترسره شي، ولې مسجد په مسجد باندې د عامې روغتیا وزارت او خپلو کاري شریکانو ته موږ ته دغه تګلاره د منلو وړ نه ده، ځکه زموږ څخه ډېر کوچنیان پاتېږي. نو په دغه حساب باندې خبرې هم روانې دي. ځینې وختونه دا خبرې مثبتې نتیجه ورکوي، او ځینې وختونه بیا د ناکامۍ سره مخامخ.
بله محترم ډاکټر صاحب، ډېره مننه ستاسو څخه. لکه څنګه چې تاسو ویلې چې بعضې امنیتي شرایط که دا په نظر کې ونیسو، د پولیو د واکسین استعمال هم اکثره مشکل تمامېږي، خو تاسو هم ویله تاسو په دې باره کې د چا وظیفه ډېره مهمه بولئ چې هغه رول ولوبوي؟
زه یو شی چې غواړم او میشن ویلي اوس هم غواړم چې ستاسو د راډیو څخه دا واورم او ګران اوریدونکو دې ته صدقت وکي چې د پولیو لمنځوله یا د نورو ساري ناروغیو یا په مجموع کې د ټولنې د صحت شوالی یوازې او یوازې زموږ وظیفه نه ده، یعنی یوازې د صحت د سکتور وظیفه نه ده، دا د هر فرد وظیفه ده، د هر کورنۍ وظیفه ده، د هر سکتور وظیفه ده چې د ټولنې د صحت د بهبود شوالی لپاره کار وکړي. د عام روغتیا وزارت او کاري شریکان په دې اړه باندې د صحت له نگاه څخه یعنی موږ ډېر څه کړي دي، خپل مسؤلیت چې موږ سره سره سوی دی موږ تر ډېره حده پورې هغې په ښه توګه سره ادا کړي دي، اجرا کړي مو دي، خدمت مو کړي دي، صحیح مراکز مو خلاص کړي دي، پرسونل شته، واکسین شته، وړیا واکسین شته، یوازې د پولیو د نه لس واکسینونه ګرځنده ټیمونه. ولې یو شی چې زه وایم هغه دا دی چې د داسې ساري ناروغۍ د کنټرول او له منځه وړلو لپاره موږ نورو شیانو ته هم ضرورت لرو. مثال موږ به ډېر ښه په شخصي او محیطي سلسلې ته ضرورت لرو، زموږ کوچنیان به یو ډېر ښه تغذي ته ضرورت لري، خوراکي مواد ولري، یو پاک چاپېریال ته دی ضرورت، پاک اوبو ته دی ضرورت لري، تعلیم او تربیې ته دی ضرورت لري، ساعت ضرورت لري چې د ټولنې شو. نو زما ځغ پر کورنیو، پر خوندو، پر مندو، پر مشرانو او پر نورو سکتورو باندې
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د امریکا حکومت وایي چې د شمالي کوریا سره په خبرو کې پرمختګ شوی، خو کارپوهان بیا دا شان نظر نه لري. نور تفصیل پر رپورت کې واوري.
د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشرانو په خپلو کې د یو لړ موافقو د لاسلیک کولو هرکلی کړی دی او وایي چې هغه به د کوریا د ټاپو وزمینه داسې یوه سیمه جوړه کړي چې اټومي وسلې او تهدیدونه پکې نور نه وي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا مشر مون جی ان د تعهد د شمالي کوریا په پایتخت پیونګ یانګ کې د خپلې عالی غونډې په وخت کې کړی دی. د شمالي کوریا هغې فیصلې چې د نړیوالو سارونکو په مخ کې به د توغندیو د جوړولو د دانګ جانګري تاسیسات تباه کاندې، د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو دې ته هڅولی چې د شمالي کوریا د باندنیو چارو وزیر ری یانګ هو ته بلنه ورکړي چې په بل هفته کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په وخت کې د هغه سره ملاقات وکړي. د جنوبي کوریا مشر مون داسې فکر کوي چې د شمالي کوریا او د امریکا ترمنځ د روابطو د بهترولو جریان کامیاب روان دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم وایي چې په دې برخه کې فوق العاده پرمختګ شوی دی. د جنوبي کوریا مشر ښاغلی مون وایي چې د هغه امید دا دی چې د شمالي کوریا د مشر سره یو ځای د کوریا د ټاپو وزمې 80 میلیونو خلکو ته د سولې یو کوریا جوړ کړي. هغه وایي
From Mount Paektu to Mount Hala, we promise to make our beautiful rivers and mountains a land of peace without nuclear weapons.
موږ دا کړی چې د باکتو او د هالا د غرونو او د خپل خوښته سندونو نه به د سولې وداسي مجوړ کړو چې زموږ آینده نسلونه پکې د اټومي وسلو او تهدیدونو ډار ونه لري. مګر د هریټیج د تشکیلاتي مرکز وسیډونکو بروس کیلنګر امریکا غږ ته ویلي دي چې د جنوبي کوریا مشر ډیر ښکار کوي، مګر هغه اوس هم په دې کې پاتې راغلی چې پاینده کې د غیر اټومي کولو په مسله کې جدي ډاډ ترلاسه کړي. او هم ځینې سیاسي سارونکي په دې عقیده دي چې شمالي کوریا په دې لټه کې ده مخکې له دې نه چې د اټومي وسلو د جوړولو اساسي تاسیسات تباه کاندي د امریکانه د جنگ د ختمولو اعلامیه ترلاسه کړي. د یون سی د پوانتون یو استاد جان دی لوری وای چې په دغه مسلې کې اساسي عنصر د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دی او هغه د سنگاپور د عالی غونډې د کار د چوکاټ په باب مطمئن ښکاري. هغه وای
ډونالډ ټرمپ از د پرزیدنت از د وان هو آی ثینک هاز ا کمیټمنت.
ډونالډ ټرمپ دا سی یو جمهور رئیس دی چې هغه د ته متحد دی چې د پرمختګ لپاره به د کار په چوکاټ کې هڅه وکړي او دا هغه سدي چې ټرمپ وای راځي چې دا کار وکړو او زه غواړم چې دا جریان د پرمختګ د لپاره دوام پیدا کاندي. دغه سیاسي مبصر وایي اساسي سوال اوس دا دی چې آیا د کیم دغه فشارونه به د دې پرمختګ د لپاره کافي وي چې د جنگ د ختمولو د لپاره یو اعلامیه ترلاسه کړي او کنه.
دا امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.